السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په پروګرام کې د قبایلو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د جانخیلو جرګې له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپلو ټولنیز فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې او د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکراینیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بنو په جانخیلو کې ځای قامی جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانخیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه، پرون ترسره شوه. د جانخیلو او یادې جرګې مشر ملک ماویز خان پرون مشال رادیو ته ویلي چې دوی په جرګه کې دوه مهمې پریکړې وکړې.
بلا دا خبر ہوا چې ملایونو چې دا فتوار کوي چې نور بس کسی ختم دي چې دا چمړې دا مو مال دا جایز دی کدا نو جایز
دا جرګه تر هغه وروسته سویچ په جانخیلو کې په تیرو لس ورځو کې په درو بیلو هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون څلور ولس وګړي وژل شول. د جرګې مشرانو ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو تر روژې وروسته به بیا جرګه کوي او خپل راتلونکی تګلاره به ټاکي. بلخوا د بنو مرستیال کمشنر کپتن ریټایر زبیر احمد نیازی تر جرګې وروسته مشال لډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د وسلوالو پر ضد یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیزو رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. د ګوند عمومي منشي او د پاکستان د پلان او پرمختګ پخوانی وزیر اسد عمر د اپریل پر 12 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ګوند د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د ځورونې د چیلنج کولو لپاره درخواست حتمي بڼه ورکړې او نن سهار به په اسلام آباد هایکورټ کې جمع کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشران ادعا کوي چې د اپریل 13 وروسته چې کله د ګوند مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد قامی اسمبلی کې د اعتماد تحریک بریالی سونو له هغه وروسته ریاستی ادارې د دوی د ټولنیزو رسنیو پر کارکونکو چاپی وهي او د هغوی د ځورونې او نیول لړۍ پیل کړې ده. دا تر هغه وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو د خبرو سو ویډیوګانو ښکاری چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه خلاف شعارونه ورکوي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د ایران د سفارتي استازولیو د ساتنې لپاره امنیتي موظفینو ته دنده سپارلې ده. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد دا خبره پرون مشال رادیو ته تر هغه وروسته وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو نمایندګیو د بشپړ امنیت نیولو غوښتنه وکړه. مجاهد زیاته کړه چې دوی هم د ایران له حکومت دا غوښتنه کوي چې هغه پیش تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند سوی دی، عاملینو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په دا ورسی پټونیز رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې ښکاري چې ایرانیان له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د افغانانو د ځورونو تر دې راپورونو وروسته د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ایران خلاف مظاهرې وسوې او د اپریل پر 12 بیا په هرات کې مظاهره چانو د ایران پر کونسلګری ډبرې وورولې او ورته اور ورته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په هغه هېواد کې تر 5 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکراینیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د یووا ایالت په مرکزی ښار ډیموین کې د وینا پر وخت ویل چې د اوکراین خلاف د روسیې جنگ د ټول وژنې په زمره کې راځي. بایدن تر وینا وروسته پر خپل خبره ودرېد او خبریالانو ته ویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډېره څرګنده سوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دا هڅه کوي چې د اوکراینی کېدلو مفکوره له منځه یوسي او دا شواهد په زیاتېدو دي. د بایدن بیان په داسې وخت کې مخته راغلی چې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد دفاع وزارت پینټاګان نن د امریکا د مخکښ وسلو جوړونکو غونډه رابلې چې د دې صنعت وړتیا ته په کتو د روسیې پر ضد جنگ کې د اوکراین پر ملاتړ بحث ورسره وکړي. بلخوا د اپریل پر 12 د امریکایي رسنیو له راپور سره سم تمه څرګندېږي چې امریکا به هم ژر اوکراین ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي مرستې ولیږي. دا تر دې مهاله د مشال لاړو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بنو د جاني خيلو مشرانو او ځای اوسیدونکو په یو جرګه کې له حکومت او ځای انتظامی د امن د باوري کولو غوښتنه کړې. نن د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکی مشال خان پنځم کال دی. د مشال خان پلار وایي میندو پلرونو ته وایي چې له ده سره په غږ پورته کولو کې یو ځای ودرېږي.
تعلیم نه اول چې کوم دې مو دی او تعلیم یافته بچی یا د عامو خلکو چې کوم دې نه اول د ژوند د پازر ضروري دی. زما مشال خان تیر دی بیا واپس نه راځي.
د خیبر د باړې اوسیدونکو وایي شاوخوا لس کال وروسته پرانستل شوی په ډوګر هسپتال کې د صحت سهولتونه پوره نه دي.
کزنې د هارت اٹیک ولوي یا د ګردو مریض وي یا بل کوم سیریس بیماری دو دا د پېښور د غټو هسپتالونو لروړي په کور د چاغټ هسپتال ته جوړ شوی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د بنو په جاني خېلو کې پرون ځای ولس د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي بریدونه او د ناامنۍ پیښې ودرول شي او هلته د پرمختیايي کارونه پیل کړل شي. د جاني خېلو په دې قومي جرګه کې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، علماو، ځوانانو او د حکومت فعالانو برخه اخیستې وه. بلخوا د بنو انتظامی چارواکو ویلي چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او هلته د 2 ارب روپو په پرمختیايي پیکیج هم کار روان کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د جرګې مشرانو په وینا سیمه کې امن امان خراب شوه. د حکومت لخوا ژمنو باوجود هم هدفي وژنې روانې دي. په 13 ورځو کې په درې بیلابیلو هدفي بریدونو کې د یوې میرمن په ګډون 4 کسان په نښه شول. د جرګې او جاني خېلو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی مهمې پریکړې وشوې. که فوز د غلطه امن نشي پر ځای کولې نو په خپل حال دی پریدي او یا د سیمه کې امن باورې کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
بل دا خبره وا چې ملایونو یو ډېر ملایون جمع وي چې دا فتوار کوي چې نور بس کسی ختم دي چې دا زه چمړې د مو مال پیدا جایز دی کده نو جایز دی کته نه شر کولای. بیا د وبن په فتوا ولا را خیره چې تا ولا را کته نه شر کولای. کوم شر په تر ته سوچ می اوبند لکه مو ته و چې خدا دې سره کسی دا شي چې دا هر می دا چې میسل دا چلنج ور کی و دا دې ته و شي خدا کوم حکومت پولیس کو خاص
نو ماوڑی وویل چا من باور کولو لپاره بالاګیا وی پارام باندې کینی دروژه پس بیا غونډه کوي کامن نور کوي نو دراتلون کې لپاره با تګلا راټا کی
دا وښوا چې کچره بدات کې حکومت اولیا ګوردا بیا ګردا مشره خبره نه منل چې غلطه کړو مش کوم تا او خالتا جواب سول چې دنه دا شړای دی بیا وا ته نشپل قوم چې کی معاملې عمل دی او هغه منسوس کی بیا ورېژن بعد څه ورو هغه معاملې عمل اختیار کړی او هغه منو عمل چې کله هم څه دا پته ولاږي چې دا یو تایر درا خو په پدا باندې پرځان اورسته ده.
د بنو مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې حکومت لګیا دی د امن باورې کولو لپاره اقدامات شوی او لګیا دی. د سیمې د پرمختګ لپاره 2 ارب ترکیاتی پیکیج هم لګیا دی. د زنکارونو ټینډر هم شوی دی. متعلقه محکمو ته هدایات جاری کړي. ډېر زر به په جاني خېلو کې ترکیاتی پروژې سرته ورسی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي مشال خان د وژنې نن 15 کاله پوره شو. نوموړی د 2018 د اپریل په 14 کارجنو زده کوونکو او کارکوونکو په وهلو ټکولو ووژلو. که څه هم وروسته د پولیسو په پلټنو کې پر مشال خان لګېدلي تورونه غلط ثابت شو، هغه بېګناه او ګرځول شو، خو کورنۍ وایي په تیرو 15 کلونو کې تر ډېرو مشکلاتو تیر شول. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي په تعلیمي ادارو کې د داسې تندرو فکر پارېدل دا اندېښنې وړ خبره ده او د مخنیوي لپاره باید په سرکاري او غیر سرکاري کچ کار وکړل شي. تفصیل له فرخندې اسد نورو.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وای دوی په تیرو 500 کلونو کې د سخت کړاو نه تیر شول، خو د انصاف لپاره خپلې هڅې ځکه هم جاری ساتي چې نور زده کوونکي د داسې مسلو نه خوندي کړی شي. د اپریل په 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال چې په اقبال لالا مشهور دی وای
مونږ خو ابتدا کې د خبره کړې و چې یاره د تعلیم نه اول چې کوم دی مو زیو تعلیم یافته به چې د عامو خلکو چې کوم دن اول د ژوند د پازر ضروري دی. هغه سوال موږ راوچت کړی دی اوس هم دی په هغه وخت سره ما دا ویلو چې زما مشال خان تیر دی بیا واپس نه راځي. خیر په دې ټولو کورونو کې مشالونه مو هم دغه تعلیم یافته بچو ته اشاره کړې وه چې د دې وطن د والدینو له پکار دي، مشرانو له پکار دي چې ما سره ودرېږي او دا اواز هم دغه سوچت.
محمد اقبال ته هم وایي دوی خپل کیس ته پاکستان سپریم کورټ ته وړلی او هلته یې د اورېدنې اپیل منظور شوی، خو دوی ته د سپریم کورټ له خوا د اپریل په 11مه په یو لیک کې ویل شوی دی چې پردغه اپیل به د یو څه وخت ځنډ وروسته اوریدنه پیلوي.
چې ججانو صاحبانو فیصله کوله نو هغوی دا وویل چې موږ اپیلونه ومنل، خو دا خو بیا هغه تقاضي پوره کوي که نه قانوني. دغه ججانو صاحبانو وویل چې دې کیس کې موږ لیو ګرانډ ورکړو. لیو ګرانډ مطلب دا دی چې دا بندې سماعت به نه کال یا دوه کاله پاتې کېږي.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال د اپریل په 14 سما په پوهنتون کې د ننات استکونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو، خو په هغه کال د پلټنو وروسته پولیسو ویلي وو چې پر هغه لګیدلی تورونه بې ځای دي. پر دې مسله د پاکستان د ننات د مدني ټولنو فعالانو مظاهره تر سره کړې وو، ککړو تنانو ته د سزاګانو غوښتنه هم کړې وه. د پیخي وروسته د مشال خان د قتل تر شا د لاس لرلو په تور حکومت په 2010 کال کې د عبدالولی خان پوهنتون 12 کارکونکي، یو استاد او 3 زده کوونکي نیولي وو. په نیول شو کې زیاتره وروسته خوشی شول. اوس چې دغه پیخي 15 کاله پوره شول، د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالشکور مشال ریډیو ته وایي په تعلیمي ادارو کې داسې واقعات ترسره کېدل د هغه ټولنې مجموعي فکر او سوچ هم خای او دا یو د اندېښنې وړ خبره ده.
چې په پښتنو علاقو کې دا ډېر زیات کنسرن خبره ده. مخکې موږ کتل په پنجاب کې عدالت ډېر زیات داسې خلکو بلخکر وکړو یا او یو مشترکه اجتماعي د چا قتل کول لکه دا سریدل کول کتل د وورې خودل داسې چې کومه چې انساني احساس کوي. د دې مثال په پښتنو علاقو کې زه خو صرف دا وایم چې په پاکستان کې دا ټولنیز ژوند چې کوم دی د معاشره په حیثیت قوم سیزونو دي چې خپل کردار ادا کړی دی ټیکستم دی او انسټیټیوشن باندې اداره باندې زه بالکل دا یو ډېر کنسرن خبره چې دا به په تعلیمي ادارې کې
13 میاشتې خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې دریو جنکو د مدرسې یو استاد مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې و. لدې وړاندې د 400 ضلع په تنګي تحصیل کې تیر کال د نومبر په میاشت کې قهرې دلو مظاهره چانو د هغه غنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه شپږ سوکې وسوځولې چې ګنې په هغه تاڼه کې د پولیس په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف اسوځولې دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خواري مشر ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو توای د پښتنو په سیمو کې د مذهبي تندروي د پېښو د مخنیوي لپاره باید په حکومتي او غیر حکومتي کچه پوره اقدامات ترسره شي.
دا قسم چې زونه یقینا دا تعلیم کمی دا د دې تعلیم بده وای او دا افسوس او دا خبره کوم په یو څو کې هم دا څه عناصر دي چې هغه ادا پیتر ادا بټه یعنی چې لږ به مذهبي تعلیم کړي هلته اوسه دي نو څه تعلیم هم چې مړه یونیورسيټي او د مذهبي تعلیم نه چې هغه څه جوړ شي دا یو ځای کې نو بیا دا خلک چې کډری والی چې بعض مونږ ته کړه چې څوک کدا ځکار ودی نو په باندې قانون نه څه ډول زمونږه بنیادی حق ته او فرض دي.
ډاکټر دوست محمد دا هم وایي باید په ټولنه کې د بدلونو سره سره تعلیمي ادارې هم هغه سي بدلونونه وکړي چې د ځوانانو د مثبت فکری بدلون لامل وګرځي. بلخوا د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي کله چې په یو ټولنه کې د ځوان کول لپاره د مثبتو سرګرمیو سزریه نوي نو دوی په اسانه د مذهبي تندروي غونډه په مسلو کې استعمالې دي شي.
چې هغمن د هنټیټیټ ځوانانو لپاره دښتا چې هغه د پینټینګ دی، ډراینګ دی، تھیٹر وی میوزک وی شاعری وی چاہ کلچر لگا دے گا تو ذہنی آسودگی ور کی سب پارک سی سب پکنک سی چاہ آسودگی ور کی اور سوچ و فکر کی
بلخوا پا پاکستان کے دا بشری حقوں فعالان وائی پہا کا حیوات کی دا مذہب دا سپکاوی پا اڑا قانون اکثر غلط استعمالی گی خو پا دا قانون کے دا بدلون موضوع دوم را حساس دا چھ پا اڑای زیادر سیاست والان مدنی فعالان قانون پوہان او حتی حکومتی چارواکی ہم لڈیرا احتیاط کار اخلی
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
پاکستان تحریک انصاف گوند اپریل پر یولسمه د هیواد د نوی وزیر اعظم شاباز شریف ته انتخاب پر مهال قومي اسمبلی نه د استفاغانو ورکولو اعلان کړو. د دغه گوند سیاستوالو ویلیو چې دا غوی د اسمبلی 115 غړو د گوند له مشرتابه سره خپل استفاغانی جمع کړی دي، خو تر دې دمه دغه استفاغانی د اسمبلی سپیکر ته نه دي رسیدلې. له قانون سره سم د استفا په صورت کې به سپیکر هر یو غړي راغواړي او دغه د استفا تصدیق پکوي. کارپوهان وایي دا استفاغانی منظوری کی ہم نو پردے باندھے بس زیات وقت لگی. نور تفصیل دا مشال ریڈیو خبریال غلام غوث راکوی.
په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د متحده اپوزیشن د عدم اعتماد د کامیابی وروسته پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه د استفاغانو ورکولو اعلان وکړو، خو پښتنه دا چې کله د عمران خان سره ولاړ د پاکستان تحریک انصاف د ټولو غړو استفاغانی منظوریږي، نو په دغه صورت کې په اسمبلی کې د نوی حکومت په ضد د حزبي اختلاف کردار به څوک لوبوي. د دې پښتنې په جواب کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې که د تحریک انصاف هغه ټول غړي کومو چې د خپل ګوند د مشرتابه سره خپلې استفاغانې جمع کړې دي او هغه منظوریږي هم، نو بیا به هم په قومي اسمبلۍ کې ځینې د تحریک انصاف غړي او د تحریک انصاف د حکومت متحدان د اپوزیشن کردار لوبوي.
پی ټی آی والو ممبرانو خو استفاغانې ورکړي، خو په دې کې ځینې خپه شوي کسان دي چې هغه به استفاغانې نه ورکوي، نو حزب اختلاف په یي خو اکثریت پی نی. دویمه خبرداری چې د پاکستان تحریک انصاف کم ممبرانو استفاغانې ورکړي، نو دا تر اوسه پورې سپیکر ته نه دي رسیدلي، او قانون دا دی چې دا سپیکر ته ورسي نو سپیکر به یو یو ممبر یوازې راغواړي او دا هغه نه به تپوس کوي چې دا استفا ستا ده او کنه ده. تاسو وګورئ که تاسو خیال کړی دا استفاغانی پی ٹی آئی مخکې هم ورکړی وي په تیر اسمبلی کې، او هغه استفاغان باندې هغوی تقریبا څه د یو کال د پاسه هم هغوی وخت تر کړو اسمبلی ته نوتلي.
یاد دی وی چې د اپریل په 11مه نیټه چې کله په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په توګه د شاباز شریف انتخاب کېدلو، نو په هغه محل د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اسمبلی نه د استفاغانو ورکولو اعلان کړی و.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
د قریشی د دغه اعلان وروسته د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پواد چودری ویلی وو چې د تحریک انصاف 115 د قومي اسمبلی غړو خپل استفاغانی ورکړی دي، او دا غوی د غوند نه منحرف شوی 40 د قومي اسمبلی غړي دوی د پاکستان تحریک انصاف نه وستل دي. اوس پښتنه داده چې په دومره لوی شمیره کې د تحریک انصاف د غړو استفاغانی منظوریږي او کنوې حکومت بیا س لانجمنه قانون سازی کوي، نو مخالفت به څوک کوي؟ د دې پښتنې په جواب کې خبريال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
پخ جمهوریت کې او پخ جمهوری معاشرو کې د حکومت سره سره یو خ مضبوط اپوزیشن او حکومت مخالف ډلې دا ډېر زیات ضروری وي، او دا د اولس په ګټه وي، او هغه په شریکه باندې داسې خبره کوي چې هغه د اولس د ګټې خلاف لاړ نه شي. خو په دې وخت کې د بد مرغه زمونږ په دې پاکستان کې چې دا کم شیراغ او دا د ضد او د انا د وجې راغو، ما په خیال باندې دا مناسب نه ده. د دې نقصان به ټول په ټوله اولس ته رسي. حکومت په لاس بالکل آزاد وي، هغه چې کوم قانون سازی کول غواړي.
د قومي اسمبلی نه د تحریک انصاف د ممبرانو د استفاغانو په موضوع د اپریل په 12مه نیټه د متحده اپوزیشن بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې د تحریک انصاف سره د استیپاګانو نو ورکولو په اړه مذاکرات وکړي او کم نه کم د تحریک انصاف هغه غړي د استیپاګانو په نو ورکولو مطمئن کړي کوم چې د استیپاګانو ورکولو په حق کې نه دي. خو د عمران خان په امر یې په نزړه استیپاګانی ورکړي دي، خو که د هغوی دا هسې کامیابي نه شي نو د استیپاګانو د منظورۍ وروستو به بیا د الیکشن کمیشن د ضابطې سره سم په خالي شویو نشستونو ضمني انتخابات ترسره کیږي.
دا غلام غوث رپورټ تاسو اوریدو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د حلقه بندو مهالویش اعلان کړی دی. انتخاباتي کمیشن د اپریل په 11مه په ټویټر لیکلی چې د ټولو صوبو د حلقه بندو کمیټې به د اپریل تر 14مې جوړې شي او د حلقه بندو حتمي فهرست به د روان کال د اګست په 3مه خپور شي. حلقه بندۍ څه ته وایي او په انتخاباتو کې د دې څه ارزښت وي؟ د مشال ریډیو خبر ریال نیاز احمد خان یې په اړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان آئین تر مخه د قومي اسمبلی 202 ممبران عام ولس نیغ په نیغه منتخب کوي او 100 ممبران د ښځو او اقلیت لپاره په مخصوص سیټونو راځي چې ورسره د قومي اسمبلی ټول سیټونه 322 ته رسی. د قومي اسمبلی 202 ممبران سیټونه د آبادی په حساب سره ویشل کیږي. هم په دغه فارمولا د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره حلقه بندیانی کیږي. الیکشن کمیشن د آبادی شمیر د شماریاتو محکمې نه اخلي او د دوو حلقو ترمنځ د آبادی په لحاظ زیات نه زیات 10% فرق راتلی شي. حلقه بندیانې د سیاسي پارټیانو یا انتخاباتو کې برخه اخیستونکو لپاره څومره مهم وي، په دا اړه د سوات ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال خلیل خان وایي.
اصل کې د حلقه بندۍ اهمیت خدا دی چې څومره حلقې وړې کیږي او په هغه بیس باندې لکه دغه ایم پی ایز ایم این ایز رسۍ ډېر په اسانۍ باندې کیږي. بلدار لکه د کم ایم پی ایم این ایز حلقه وړې کارونه پکې ډېر کیږي، پنډ وته هم ځای ځای ته رسېدی شي، نو فائدې ډېر زیات ایم پی ایز ایم این ایز ته خلکو ته بیا زیات.
د الیکشن کمیشن قانون تربخه د هر عام ټاکنو نه سلور میاشتې وړاندې د حلقه بندۍ اعلان ضروري وي. د سوات اوډیګرام پخوانی ناظم او زلمی سیاستدان اکرام خان تورن لګوي چې حلقه بندیانی عموما د باسره سیاسي مشرانو په مشوره جوړول شي چې پکې مقصد مخصوص خلق کامیابول وي.
لوور لیول باندې زما په خیال باندې څوک هم په اعتماد کې نه اغسته کیږي. د الیکشن کمیشن او په دې ملک کې د مافیا شته چې دا غو په مل جول کر دا غو په ملي بغت باندې د شلقه همیشره غیږي چې پاغه کې بازی کینډیډیټ سی چاغو دغه فیوریزم کیږي.
بلخوا پسوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر ندیم خان وای چې تیر وختونو کې به حلقه بندیان د ضلع انتظامی په مشوره جوړې دي. خدا زرخ کاری داسې چې الیکشن کمیشن غړي به حلقه بندیان په خپل جوړوي.
اصل کې دغه حواله سره خو حلقه بندي خو وکوم دغه نقشې مخشي خو مرشت دي. خدا چې هغه د پارس سټریټیجی دا به موږ ډیسایډ کوو ځکه چې تاسو ته پتر دا چیف سیف زم چې کم دینو دی په هر چارټرس نه کوي. مخکې طریقه دا و چې پټواریان او ډیپټی کمشنرانو کمیټی به جوړ شو غي بکول ندی پر لمن تاسو پورې سپالی سیناره غلې چې سره جوړه ده.
د الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د اپریل 11مې نیټې نه تر اپریل 26مې نیټې پورې به دوی د ټولو حلقو نقشې او نور معلومات د شماریاتو محکمې نه اخلي. د اپریل 6مې نیټې نه تر 30مې پورې به حلقه بندۍ کمیټیانو ته روزنه ورکوي. د حلقه بندۍ اوړمنۍ تفصیل به د مې په 30مې نیټه جاری کوي او د جون 30مې نیټې پورې به د نوي حلقه بندۍ په اړه د ولس رائے اعتراضات اخلي. د جولای په ټوله میاشت کې به د اعتراضاتو جایزه اخیسته کیږي او د اګست په 3مې نیټه به د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د حلقو حتمي لیستونه شایع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د صوبې په 200 ضلعو کې به د بلدیاتي یا ښاروالو انتخابات راتلونکي مې میاشتې په 9مه نیټه کیږي. د بلوچستان حکومت د دې اعلان په غبرګون کې غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته وځنډول شي، خو د بلدیات تو پخوانی غړي دریز لري چې ورلمخه لا دا انتخابات سلور کال زندول شوی نو باید په اعلان شوی نیټه باندې وشي. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا د اپریل په 11مه نیټه اعلان شوی دی چې د کوټي او لسبیله په چپه د صوبې په نورو 22 ضلعو کې به د ښاروالۍ انتخابات د مې د میاشتې په 9مه نیټه ترسره شي. د دې مقصد لپاره کاندیدان کولای شي چې د اپریل د 15مې نیټې څخه بیا د اپریل تر 13مې نیټې پورې خپل کاغذان جمع کړي. خو د بلوچستان اسمبلۍ زیاترو غړو د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات د جولای د میاشتې تر 15مې نیټې پورې وځنډول شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلی د صوبایي اسمبلی پارلماني لیډر نصیر احمد شوانی وویل
باید د بلدیاتی انتخابات نه وي الکی بندي جوړ شي بیا انتخابات، لیکن اوس چې دغه وخت رمضان هم روان دی او دغه ملک کې یو بوران هم روان دی، اوس دغه وخت چې ستاسو سوټ نه کې یو دوه درې میاشت میاشت بعد چې یو شیډول چې راځي بیا هغه باندې ګرځي بلوچستان متفق دی.
دلته په کوټه کې د شاروالۍ زیاتره په خوانی کونسلران بیا وایي چې په کال 2013 کې د شاروالۍ نظام ختم شوی دی، دغه وروسته د کوټ په ګډون د صوبې په نور شارو کې د پرمختیا و کارو ته پاملرنه نه ده شوې. په دې ترڅ کې د کاسي سړک په خوانی ناظم اسلم رن زیاتوی
په سلور کلو کې چې بلدیاتی سیستم ختم شوی دی، صوبایي حکومت په ایکسپینډیچر کې چې د کنټینجنسی کې او په ډیولپمنٹ فند کې یو روپی پورا بلوچستان ته نه دی ورکړی، د ترقیاتی بند بالکل رکاو دی. هغه په 2016 کې چې د اخري واری ګرانټ نیټ کې پیسې ورکړي وو، کوټه ته تقریبا 50 کروڑ روپی ورکړي وو او نور ډیسټریکو ته چې 10 کروڑ روپی، هغه بعد یو روپی نه دی ملاو شوی.
په کوټ کې د شاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه د نوي کلی سره تړاو لرونکي او په بلوچستان اسمبلی کې د ازبختلاب پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ وایي چې د کوټې حلقې شاو مخته کړې دي.
کوټه چې مخ کې 8532 سیټان کې ځکه یو شپې ته اوسې څلور اتیا کړې دي، اوس په څلور اتیا کې بیا دغه دا راغلی دی چې خلکو ته سکون سهولت نه دی، لاسونه پکې ول شوي دي. د سریاب سړی په شیخ ماندا کی دی، د شیخ ماندا خلق په پښتون آباد کی دی، دا خو په کار داده چې لیوی خو راوخی پر کم ځای ختم سو لغه ځای بل بوک شروع کی، لغه ځای بل بوک شروع کی، نو دا سیدی دی دغه پکشي دی. هم دلته بل یو قرار دادم پاس کی چې دا الیکشن د شپږ مې شپ الیکشن کمیشن نو نور وخت داران دی، یو کم اس کم دا دی ترغو چې دا ډی لیمیټیشن صحیح سوی نه
په دې اړه مشکله په کوټ کې د بلدیاتو د صوبایي سکتر عمران گچکی سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې یو خروزه ده او بل دا چې د ګرمو علاقو څخه خلک وسړو علاقو ته کډه کیږي.
مکران می تو آپ کو خود پتا ہے کہ وہاں پہ سیزلنگ ہاٹ ہے اس ٹائم ایون ہب
د بلدیاتو د ادارې صوبایي سکتر عمران گچکی وای چې د مکران ډیویژن په زیاتره برخو کې و سخته ګرمي ده او د ځند بل هیلت دا هم دی چې دا ځل بلدیاتی انتخابات پر سیاسي بنیادو باندې کیږي او زیاتره د اسمبلی غړي د بجټ په تیاری کې بوختي. دغه ډول د ملک چې کوم سیاسي حالت دی داغه پر بنسټ لومړی صوبایي کابینه او بیا وروسته د بلوچستان اسمبلی لخوا د یو قرارداد په صورت کې د شاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه شوې ده، لکن د انتخابي کمیشن له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي او نه هم حکومت څه جواب ویل شوی دی. خو د پښین سره تړاو لرونکی د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی سید عزیز الله غا زیاتوي چې د شاروالۍ د انتخاباتو څخه به د ولس ډېرې ستونزې پر لاندې کچه باندې
وارسی. عام ولس یا عام خلق دا ظاهر خبره ده پر آی لیول باندې د اپروچ ډیر کم وي، لیکن کله چې یو کونسلر وي، کله چې یو چیرمین وي، کله چې یو د میر وي، نو نسبتا نو دا خلکو ته د دې اپروچ د دې رسۍ ډیر اسانه وي.
لیکن دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د اسمبلی زیاتره غړي همیش په دې هڅه کوي چې د شاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه وای چې د دې مقصد لپاره دوی بیلابیلی پلمی لټوی،
گلی جوړول، سړک جوړول، ټیوبل ورکول او دا کم چې ترقیاتی کارونه دي دا د کونسلرز کار دي، لوکل باډیز کار دي. لیکن دلته کوم معاملہ الٹا ده، په دې کې منسٹرز ور بدلی دي، ایم پی ایز ور بدلی دي، سېنیټرز ور بدلی دي، ایم این ایز ور بدلی دي. دا وو کار قانون سازی ده، اهم چې کوم سرکاري امور دي، قومي امور دي، صوبایي امور دي، باید چې هغه پر هغه باندې خبره کولای. هغه قانون سازی خپل کار پرې شې دي، د کونسلر کار شروع کړي. نو زما فکر سره دا شفر مختګ دی او باید چې دا پر ټایم باندې وسی.
دا خبره دا دونه ورده چې د کال 2013 وروسته په بلوچستان کې د شاروالۍ انتخابات نه دي سوي چې لامل په ولسی ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. بل په لوتو د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه د بلدیاتی انتخابات ویم پړه هم وسرته رسیدلې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیست دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له احمد شاه زمينه ورو.
د بنو په جانخیلو کې ځای قومي جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانخیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه پرون ترسره شوه. د جانخیلو او یاد جرګې مشر ملک ماویز خان مشال لړیو ته ویل چې دوی په جرګې کې دوه مهمې پریکړې وکړې، چې لومړی یې له پوځ څخه د امنیت غوښتنه او دوهم یې له علماو څخه د دغو ناحقه وژنو مخنیوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیزو رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دا له هغه وروسته چې په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه خلاف شعارونه ورکوي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د ایران د سفارتي استازولیو د ساتنې لپاره امنیتي موظفینو ته دنده سپارلې ده. طالبان ویان زبیح الله مجاهد دا خبره پرون مشال راډیو ته تراغ ورسته وکړه چې ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو نمایندګیو د بشپړ امنیت نیولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکرانیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د ایووا ایالت په مرکزي ښار ډیموین کې د وینا پر وخت وویل چې د اوکراین خلاف د روسیې جنگ د ټول وژنې په زمره کې راځي. بایدن تر وینا وروسته پر خپله خبره ودرېد. یو خبر اعلان ته وویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډیره څرګنده شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین همدا هڅه کوي چې د اوکراین کېدلو مفکوره له منځه یوسي او داسې شواهد په زیاتېدو دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د فرانس د پارلمان په لزګونو غړو د خپل هیواد لولسمشر نه غوښتنه کړې چې د طالبانو په مشرانو بندیزونه ولګوي. دغه چارواکو په یو لیک کې ویلي چې طالبانو تر شپږم جمعات پورته د جینکو د ښوونځي او د پرانستلو په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو سفارتي استازولیو امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دا تر هغې وروسته ده چې د اپریل په 11 په هرات کې ځینو قهرېدلو مظاهرچیانو د ایران په کونسلګرۍ ډبرې واړولې وې. بلخوا طالبانو له ایران نه غوښتنه کړې چې هغه ایرانیان په خپله خاوره کې ونیسي چې هلته یې له افغان کډوالو سره بد چلند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي، که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي. اوس موږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیشي تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130 15315 او 15155 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
دا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي چې د دې پروسې له پیل سره به په دې ولایت کې سباندې 2.5 لک کسانو ته په جلال آباد ښار سربیره په ټولو ولسوالیو کې د کار زمینه برابره شي. د دوی په خبره د ورځې د کار په بدل کې به هر کس ته 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. کاریګر خوشاله دي چې د کار په بدل کې ورته غنم ورکول کیږي. نور تفصیل لا جلال آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د کار په بدل کې د غنمو د ویش د لړۍ د اپریل په 12 نیټه د جلال آباد خاروالۍ د تنظیماتو لکاریګرو پیل شوه. چارواکي وایي چې د جلال آباد خار په 9 ناحیو سربیره یې په ولسوالیو کې هم بې روزګاره ځوانانو ته د کاري فرصت او له بې وزلۍ سره د مبارزې په هدف د کار په بدل کې د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي چې دوی ته 3155 تنه غنم په واک کې ورکړل شوي چې د دې پروسې په پلي کېدو سره به پرې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 225,000 بې روزګاره کسانو ته کاري زمینه برابره شي. نوموړی وایي
دې ته کمیټه جوړه شوې ده. د کمیټې مشري د ننګرهار د ولایت محترم مقام کوي او معاونت یې د کرنې ریاست کوي. په دې کې د ننګرهار 2 ولسوالۍ او د ښار ناحیهګانې او دغه غنم راغلي د دې دپاره دي چې بې روزګاره خلک په روزګار باندې شي او د دې په مقابل کې ولسونو ته خدمت عرضه شي.
د جلال آباد ښاروال مولوي مؤمن حمید وایي چې د دې پروسې د شفافیت په موخه یې په ټولو سیمو کې ځایي مخور ګمارلي چې له چارو څارنه وکړي.
اندازه چې موږ ښاروالۍ ته راکړ شوي ننګرهار داخل ښاروالۍ ته هغه 100 تنه دي. په دې 100 تنه کې موږ داسې کوو چې په ولایت کې داخل هغه د کار په بدل کې مزدورانو ته غنم ورکوو، په ولایت کې داخل کار پکوو او داسې په دانو ناحیو کې موږ د هغه د کار ځایونه ګورو چې په کوم ځای کې کار ته ضرورت شته، هغه ته موږ غریب کار خلک په کار باندې اچوو. هغه کوم ګروپ چې ده 15 ورځې به کار کوي، بیا به دا ګروپ بدلېږي، بیا به نور بل ګروپ به بیا 15 ورځې کار کوي. په دې کې به ډېر خلک په کار کې راشي.
هغه بې روزګار کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې پروسه کې شامل شوي وخدي او د دوام غوښتنه یې کوي. دوه تنه یې وایي
زمانو ماشوق غواړم چې دغه پروژه چې اوس روانه ده کار په بدل کې چې غنم ورکړي. مونږ غواړو چې دا غنم د طولانی شي، دا یو میاشت دوه میاشت کال کلونو لپاره دا غریب خلکو لپاره کار پیدا شي، زمينه برابر شي.
کار پیدا کې مونږ دا کار کوو، مونږ خپل غریبي په احساس مساس کوو. کار مونږ ته هم ګټه بسلی هم غنم راکړي، مونږ دې باندې ډېر خوشاله.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که څه هم یو شمېر نړیوالو موسسو په افغانستان کې د بشري مرستو لړۍ پیل کړي، خو لا هم ګڼې افغان کورنۍ شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردی مکمل خاطر
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا د خیبر په باړه کې د اوګدې مودې تر نا امنه وروسته د روغتیا ځینی مرکزونه پرانستل شوی چې پکې تر ټولو لوی اسپیټال د ډوګرا په نوم یادېږي. د باړې ولسوای چې په دې روغتون کې له سهولتونو نه محروم دي او خپل ناروغان پېښور ته پوړلو مجبور کیږي. دغه خلک په دې روغتون کې د سهولتونو او د دې اسپیټال د درجې د لوړولو غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په دغه اسپیټال کې بدلون راولي. نور تفصیل له خیبر د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر په باړه کې خوښه لس کاله پس د ډوګره روختون پرانستل شوی، خو لسی وګړي وای هلته تر اوسه سهولتونه نشته. او اکسرې ماشین، لیبارټری، حفاظتي ټیکو پروګرام، ایمرجنسي او لیبر روم شوبونه نه دي مطمئن. د باړې ملک دین خیلو هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کزنې د هارت اٹیک ولوي یا د ګردو مریض وي یا بل کوم سیریس بیماری دو دا د پېښور د غوغټ هسپتالونو لروړي ول تک بل د مونږ د 1947 نر دلې چې کم دغه هسپتال د تر اوسه پرې ما غټي بډې دی په کور دو چې دا ټایپ سی شوی وي یا غټ هسپتال ته جوړ شوی وي ځکه چې په فټه کې خواسم نور هسپتالونه نشته. په د خبرې ایجنسی کې مونږ د سیټل سره د پېښور سره نږدې یو، خو مونږ لا هیڅ قسم دغه سهولت مونږ نه دی لیدلی چې مونږ د کوز غټ بیماری مروغلی وی یا سیریس بیماری روغلی وی او مونږ لا سہولت په دا ډوګره کې مهیا شوی یو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عالمگیر خان وایي چې دا مهال ډوګره روختون کې د ناروغانو په څنګه یا او پی ډی کې زیات نه زیات کسان ډاکټران ګوري او شمیره زیاته شوې او دوی هڅه کوي چې دا روختون ټایپ ډی نه ټایپ سی ته واړوي، نو بیا به په کې سهولتونه نور هم زیات شي.
په دې کې زوایم هم چې اوس موږ منتلي او پی ډی کم از کم زموږ 13,000 نه 14,000 پر زموږ منتلی او پی ډی رسېدلې ده. پریارټی چې زما ایمرجنسی لیبر روم ولا چې دا 24 اور وي او دا ایمرجنسی زه دا نور چې کوم عام روټین ولا خبرې دا به کیږي چې خلکو تازه دا شي لږ امپروو کا، نو ما پاکې رینیویشن هم وکړو. پاکه ما ایوننګ د پر مارننګ او ای سی جی مشین وو د ایوننګ د پر نه ای سی جی مشین ورکو چې ایوننګ نایټ کې به هم ای سی جی ال تحال کو تکیږي او زما په فوکس تای او د ټول مشرانو په فوکس تای چې دا هسپتال اپګریډ شي.
په باړه کې په تیر یو لسیزه کې د بدمنۍ په وخت د نورو سرکاري دارو ترڅنګ د صحت مرکزونه هم وران شوي وو او په زرګونه خلکو ترې کډې کډې وي، خو په 2018 کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي او کډوال ورستانه شوي او حکومتي چارواکي وایي چې اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یو ژبه ده چې له ارکامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر هغه نه ده. احمدشاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 1220 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي، او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2900 چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبرایي، او دې سره داسې علاقه چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي، او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي، چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بېلابېلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي، او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه وی پاڼي، راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکي ماشین ګوګل ژباړن برخه هم وګرځېده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي. او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي دا مورنۍ ژبه او د قومي ژبه د خپل تور ته علاقه ای ژبه یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قومي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبه په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبه د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبه راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلويشتو کلونو کې پښتو ژبه ته زشت زیات کار شوی دی
برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو او د ترجمو او لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شول
د ایتنولوګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چنایی او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چنایی د نړۍ تر ټولو لوی ژبه ده چې هسپانوي انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي ورپسې انډونیشیا کې 211 نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 4 شپږ 5 ژبې ویل کیږي